ستړي مشه د مشال ریډیو د یو بل یو ساته ایپ ډاونلوډ کړئ تاسو ټول خبرونه په صفحهونو ته غوې دي شي او دغه ستړي یعنی د شپګونه تر وو او د نخدا تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شي. اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرګه مشه د مشال ریډیو د یو بل یو هغه پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شي او دغه سي دوه مخامنې خبرونه یعنی شپګونه تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شي. اوس تاسو رابولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه د مشال ریډیو د یو بل یو پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شي او دغه سي دوه مخامنې خبرونه یعنی د شپګونه تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لګ وړاندې په ډکین البندای کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناشته نوي کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مستاسو د پاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق لده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
تاغلی خټک صاحب، تاسو استاد د رادیو ټول کارکونکي او استاد اوریدونکي زما سلامونه ونی کی هلی عمره.
تو کله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي؟
منګ د دانش کتابتون یا کتابخانه په نوم باندې 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې 1991 کال کې بدل شو. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنه افغانستان پیدا کړ، اغم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسی او پښتو ژبه، په البته په پښتو ډیر دی او په فارسی به یو څه کمی مونږ چاپ کړی.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضی یې چې دا تاسو څومره ګټه اوره سره د کام ته یا ځان
خپل کار د رضایت خبره کوي؟ نو زه ته نه ډیر راضی یم، ځکه چې زما دې کار سره شوق دی، ذوق مې دی او علاقه مې ده. همدا مې غوښتل چې اول ورځ مې کار پیلو، همدا پلان را سره و، دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم، یعنې د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانه شوی یم. د دغه نه اضافه ما ته نه څه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې مونږ تاسو پښتانه وایي چې څه قسمت یې نو هغه رسیږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړې ده، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولای شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسو ټول عمر دانش ته د لیکوالانو او شاعرانو د خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوراوي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش ته. نو د دوی کوم عادتونه مو خوخیږي او کوم عادتونه مو نه خوخیږي؟
خټک زه تا پیژنم، تا غزه غره چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه او خوخیږي او نه خوخیږي، دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې دی له ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرض خلګم شته دي شریف خلګم شته دي مونږ سره بس چلی دلی یو د دې پر رقم هو یو شی ما ډیر زوري زین خلق داسې و چې زمون کتابتون به د خپل دی او سنگر په هیڅ استعمال او دلته بناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډیر پریوتې او بیکار او مونږ به مجبورو چې د لپاره چې ملما ده نو مخامخ مرته نشو ویلې غزینې کارونه به ته په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریکې ما یا ځینې مشران ما نه به خفه شول ما به هغې ته ویل چې ګورئ دا خو تاسې ښه پیژنئ دا خلک هم تاسې پیژنئ او دا کار هم تاسې پیژنئ زما کار نه دی دا او دا د نورو کار دی یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیستی چې دا د فلاني کار دی خو هغې به ویل چې نه دا ځای خو ستا دی ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی خو خبره دا ده چې اوس زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه زما د دې دفتر نه اوزه زما د کتابخانې نه اوزه نو دا خو زه نشم کولی داسې یو ستونزې به وې ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بدی شي نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم او دا دا ستونزې شته دي دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې مې وکړه که څنګه خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کښې چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پېژني هغه زه یمه داسې نه چې هغوی ما پېژني زه پېژنم تقریبا زه ورسره یعنی زه دی ډېر پېژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې تر دیر پورې تر بنیر پورې بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کښې او په مروتو کښې او په چرته او چرته په دې پښتونخوا کښې همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کښې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پنځهویشتو ولایتونو کښې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کښېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلې دي او بیا یې هم ښیمه که ضرورت شي او څوک را سره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی دی او دا هر څوک نه لري نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې مې وویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دې کښې هماغه خبره ده چې خود غرضه خلک هم پکې شته دي د پیسو خلک هم پکې شته دي شریف خلک هم پکې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکې شته دي ګوره داسې خلک هم پکې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زمونږ ملګری دی زمونږ استاد شریک ملګری دی تقریبا اووه اته کتابه یې دانش خپرندوی ټولنې کې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه یې ورته جوړه کړې وه نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د سجان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشي هغه سره خبره وکړي که هغه نه چاپ او بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکې شته دي یعنې دا یو څو مثالونه وو سالک صاحب یادولی شو پکې مصطفی سالک داسې یو سړی وو تاسې خپله پکې یادولی شو نور ملګري زمونږ ستاسې ډېر دي نو دا اوس نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کښې ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دی ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کې یو یو خاکوه یو فکر او ما سره یو هیله ور سره چې هغه څومره صحیح او څومره غلط وه په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه غونډې لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کېدی شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښه وي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب یې ډالۍ کړه دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره، دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې، یو څوک خو به بیا په جرمني هم پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي، نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو، شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په دا ستا په مسلک نه پوهېږي، ځکه ته ډاکټر یو په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زه بل ته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري راوغواړم، ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې، بیا به مونږ په فیسبوکونو په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه راسره ومنله. بله ورځ راغی، مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ، ملګري راغله اویا اتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړو، ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه، دا پروګرام ختم شو، یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته ویل وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي، دا خو وړه غونډه وه، داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړه څه کوي، هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پریزنټیشن نه پستلی نو ورته ویلي دي چې راشه راځه، بس زه معافي غواړم، ګناه زما وه. او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي، ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاصر. نو ما ته ویل چې داسې یو، ما ویل بس دا زما هم دغه هیله ده که ما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو، نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
او ڈاؤنلوڈ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه ایچ ای ای ایل
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریلی کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ڈاؤنلوڈ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه ایچ ای ای ایل
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبرې اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونه چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخته بوزي کنه تاسو نه پس
خټک سیب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رښتې کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسټران دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغه خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره به دی همیشه ستړي وو. موږ به چې پېښور کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي. ډېر هم نه دي بدل کړي خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور مونږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دیم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده درې څلور کوټې وې پنځه کوټې وې او حال غوندې درلوده هغه ټول د کتابونو نه ډک و. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې. د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خپرندوی ټولنه کې ناستي وو مثلا کتاب خرڅي وو دا سر خو ګیز فکر نه کوم که دې نه وشي. زما خو شوق چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته پاتې شو د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي واتیا تاتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بادر خان نومېده. بادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار یا سپینګیر او ډېر عمر سړی و د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مالیا والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کاري صبر د ایوب علیہ السلام او عمر د نوح علیہ السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم ما ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي. نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې نو دې نه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی تا به ستړی کړي او دا داسې عادي کار نه دی کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما ویل راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې د ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلک اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه په دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو خلک هم کوي دې هم چټیات لیکي مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا د خپل یو هغه لري یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یې هغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی د غزنی و څه شی اندړ نومېده هغه راته زما کس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلی وه خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زمونږ ټولنه واقعا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ پم دی رابطہ بدر تو بیا خپل خپل خبر حکم په صفت کې رانه ولې نو خبره دراغله ما 15 پیته شپک شپته عامه کتابتونونه جوړ کړ افغانستان کې واتیا سل کتاب عامه کتابتونونو سره ممرسته وکړي د کتابونو کتابونه مې ورکړل زما هیله دا ده چې یو چا ته کتاب ورسیږي کتاب ولولي ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړي زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه د ده مرد رشید په نوم باندې ده مرد رشید یولس ټوکه کتاب و تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی دس قطار ورته ولاړو لکه 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 دغه زمونږ استاد خلک چې د خیراتونو ته دغه ته درېږي دس یو قطار ولاړو او ته باور وکړه چې زه یو میاشت په تهران کې پاتې شوم چې بیرته د شل ورځې 15 ورځې تیرې شوې بیا هم دس قطار ولاړو دا کتابونه لاس کې و بیرته نو ما پوښتنه وکړم هلته څه خبره ده وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي ډېر په دغه یې لولي بیا نورې کتابخانې دي چې هغې بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي بیرته بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي نو بیا ما هم په هغې کې دوه درې سیټه څلور سیټه واخیستل خپلو کتابونو سره مې ملګري کړه پېښور ته مې راوړل بیا مې دلته ملګرو ته ورکړه چې دغه کتاب باندې داسې را نو زمونږ خلک خو هغسې دغه نه لري یعنې د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان په نظر آغه په آخر کې مې نصیب خون آغه محبت اول آسان په نظر محبت اول آسان په نظر آغه په آخر کې مې نصیب خون آغه محبت اول آسان په نظر محبت اول آسان په نظر آغه په آخر کې مې نصیب خون آغه محبت اول آسان په نظر نصیب خون آغه تنز محبت اول آسان په نظر آغه په آخر کې مې نصیب خون محبت اول آسان په نظر آغه
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نوره برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما د ټول ملګری دی. چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دی خوخيږي که د چا شعرونه دی خوخيږي، د کوم شاعر شعر دی خوخيږي؟ نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس که ووایم چې فلاني شعر مې خوخيږي نو بل به خفه شي. نو دېنه دا ٹولو شیرو نے میں خوقی گی نہ زبا ہو دگڑ لکھ والا نو لکھ میں خوقی گی بیا پارا برخ کے بیل بیل دگدی نو مثلاً شیر د چاخ دے لنڈا کی سد چاخ دا اور سرا ریسرچ د چاخ دے دخپل ملگر نمونا بپکیات کچھ زما گڑ ملگری دی دا ٹول زما خوخ دی او د دې لیک می خوخ دې دې الګرتیا می خوخ ده نو نمونه نه بتیر شو.
دانش ته ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلې دي چې د دوی کتابونه خرسيږي خو پبلشران چې دې کتاب چاپون کې چکم دي هغه دوی ته پکې ګټه نه ور کوي. او ککله پښتنه تر وکړي دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرڅ شوی نه دي، خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلای خپل کاروبار وي. نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې؟ البته کمادي او مانوي دواړه ګټه یادې کو.
مانوي ګټه مې مادی گٹی ڈیرا کڑی دا زی وقت یو کے تتل ام نال تا یو انگریز سرم خامخ شلو نو اگر سرم خبر کولی نو زما ملگری ورتا ویل چی دا پبلیشر دا اگر ویل او ویل چی 2600 کتابون چاپ کڑی دومرا عنوانون چاپ کڑی اگر سرائی بیخی ایران شو بلکه دروغ ور تخکارا شو زکر بحرانیان چی کم پبلیشران دی اگر خود تول دری تیتل یا سلور تیتل یا دو تیتل چاپ کڑی خو اگر بیا یو کتاب مثلا شل میلیون لس میلیون سی چاپی نو پاگی کی جل پلس لس روپے مگٹی پینزے پینزے روپے مگٹی نو آڈیر پیسی کی گی نا آگا فکر روکا چی دا 2600 عنوان کتابونا چی دا چاپ کری دی نو ذہن کے بے یاو دا غا ضرب کڑی یا غا ضرب تقسیم بے کڑی چی نو سڑی بے خستر گی راو اتلے نو ماز لکے ویل زخو پوشو ما چی دا اس خبر نو ہے چی منگ 500 توکا چاپو و غم لس کالو کی نخر سی گی زمانگ تول یا غا دا گٹ پیسے پا گودامون و دا دکان پا کرایو مصرف نو دے خو پا دے نزاکت نپوی گی زمانگ کار چی دے دا یو معنوی کار دے نو باید منگ دے نا دے مانوی طرف نے دیر خوان واخلو. زب اتا تے قصہ ہوکم اسی لنڈ خب قصے بدرتا ہوکم اشارے با ہوکم نور نو دے دیر قصو دیر قصے لرم خوال بتا دے دیر قصو وقت خو نہیں تا سرا یا ورز دے سی کارو شو چی یو زیتا یو ملگری سر روان شلو نو آغا ملگری میں دا دے موس خونو دے موبیل زمانا و یو چا تے زنگ و فلانی زیتا زو و دے امرا سر دے زی یاد کلم نو تا باورو کا دس یو دیرش کلومیٹر چتللو منگ دے دیزی نا دو کس روان شویو او یو دیرش کلومیتر چی تللو نو دیرش سلویخت ملگری شلو او دا زوانان چی یو میم نپیجنده طول دا پوانتون علکانو دا سلی چی ما سرو دا پوانتون استازو دا علکانو طولو دا دیل پار زمان مخی تراواتلیو یو پول سر با پینزه کسا ولادو بل سر با دری کسا ولادو بل سر با دو کسا ولادو بل زیک با پینزه کسا ولادو موتر با خپلی ور سر وی نو منگ اغا چاس سر چی ملوانو و حالتا چی رسیدلو نو بیخی دیر خلق شلو نو دا طولو زوانانو دا گختل چی منگ دا دانش گورو نو ما آغی تا دا خبر اوکڑا چه گوره ز پویگم چه تاسی ما تا نی راغلی دا غی کم دانش چه تاسی وینه دی تا نی راغلی بلکه تاسی آغا دانش کتاب خانه تا یا دانش قرندوی طولی نی دلو تا راغلی استی یعنی ز ما لی دلو تا نه بلکه از ما دا کار لی دلو تا راغلی استی نور خوزی و عادی سرای ما نا تاسی طول ماشاءالله تکڑا استی باسواد استی لستی استی خبره پوه سي. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکلو، نو هغه مشکل داسې و چې یو قاضي سره کار بند، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوالو شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب. نه قاضي هېڅ لفټ رانه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی؟ هېڅ مونږ سره یې داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې وسړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني. ته بیا وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم؟ نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې وو، دې کشمکش کې وو چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل. نو دی کوم کورس ته تللي وو، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو دې سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند، ورته مجبور و. نو بخنه غواړم دی به دا زما مرکم اوري، خو پر حال نو دې سړي ورته ویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب دانش تا دی. نو بس رغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې واتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته ویل چې والله ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړو، نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی. نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات یې ولوستل، نړیوالو ژبو سره اشنا شول. یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو، او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعاً زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي، زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا چې لږ د دې کاپیو پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې کاپیو پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي. نه یې راسره نړیوال مني او نه یې راسره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوي، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري نه د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لوی حلقه لرئ د ملګرو، د مینوالو، د پیژندګرو خلکو، نو حتما به مو سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو وکړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما همداسې یو احساس و را سره. یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سروکار و. ځکه زما پلار، تاسو ته معلومه ده چې نه نیم کاله پلچرخي کې بندي شو د کمونستان وخت کې. نو هغې نه مخکې، یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه، د اوه پنځوس نه مخکې، د دغه سیاست او دې قصو سره اشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په د دیارلس سو ما خو دا فکر کوه چې دا کتاب زه چاپ کوم، نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ نو مجاهدین لاړل داخل ته. نو هلته چې لاړل بس دا احمد د محمود سره او محمود له هغه بل سره او بل له بل سره په جنگ شول. هغه جهاد او دین او دا قصې او دا ټولې پاتې شوې. یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې د یو چا پاچایي وه په بله کوڅه کې به بل څوک دوستم دی او ګلبدین دی او دغه دی دا ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصې پکې شروع شوې. سیاف دی فلانی د فلانی په سر کې میخ ټک وهو فلانی دسې وکړو فلانی دا قصې روان شوې. نو موږ ډېر خفه شولو د یو ځوان په حیث د یو افغان په حیث زه ډېر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ کور کې شهیدان ورکړل بندیان هم ورکړل څلور کاله ما ټوپک وګرځو. نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله. نو بیا زما سه ملګري وو هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالت مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو. نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناستو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو چې په سیاسي دغه کې کار وکړو سیاسي سرک باندې کار وکړو موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو. نو ما ورسره ومنله مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه وي. نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرح شته او زه دغه یم زم په همدې فکر یم دا ستاسې په فکر یم او بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه. نو موږ ویل چې صحیح ده ته دا طرحه ولوله بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول. نو موږ پنځه شپږ ملګري وو دا طرحه هم واورېدله ټولو اوکې کړه ورسره چې صحیح شو. یو نوم هم کېښود چې دا بیا وروسته هم هغه نوم بدل کړه د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه. نو موږ فیصله وکړه چې دا د دیني قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي و هغه موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی. دغه کمونستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو پلانای به کوو دیم خوندونه کو. نو راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی یعنې په دې یعنې منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو تجارت او سیاست ونه کړو. نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
Oh,
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې نږدې انډي ولانو باندې د دوی خاکی مولیکل یا د سه خاکانامه مضمونونه مولیکل هغه لړۍ و درې د دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پیښور یادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا موږ راټول کړل هغه مې پاغي مې کار کړه نورم هغه کې س منګ چې راټول کړیو بیا زمایو ملګری سره دغه هغه سه ګډ ور راټول شو بیا اوس لګې منظم میکرل ان شاء الله که ژوندو هغه به چاپم کو نور مم د کابل یادونه په نوم باندې مم یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دی ورځو کې دغه واته میاشت یو کال د سلک په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوندو بیرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټول نه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوندو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي
ها دانش صاحب نو خپه نشئ خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوخه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی تلوي لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپیږي غونډه ته هم بلل کیږي او ډیر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظر چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډیر خلکوال وي هم نو خرابې کی بیا هغه کتابونه هم هغه شنه چاپیږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو
خلتک دا وسو ایم نو زه لکه چې دا غل رمه ده زینه خلک وي پاچایانی او زینه پاچا سازی کنه نو زه کلیکوال نه لیکوال ساز هو ضرور مده دینه بنو زه سه انکار وکم ډیر بزانم خسړې کوم نه البته دا سنځه بل رمه خو دومره بم نه لکه سمره چې بیا خلک د سی چې پښنه پشم خانم جوړی کنه نو یو صبر اکی دا ایب بر اکی وی اوس نه لیکوال بنیم خو لیکوال ساز بهم یا شاعر ساز بهم خو خیر لګ دې د خلکم انصاف وکي دومره ډیر تیمان دې را پورې نه تړي او یو سب زم خشم د سبم نو دې د سپین باز ما دا کارونه مکړي دی والا خدای دې معفو کی ما یو ملګری واغه ته به مېل چې ګوره زمونږ ځان قدم بم ډیر سخت دي ځکه مونږ هم د سې قصې کړي دي چې مګه کې ګودام کې نشي کوله نو شته مونږ کوم سنځشته دي دا زمانه ما
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابی شاعر رحمت شاه سائل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لري چې زمونږ اوریدونکي واوري
سائل صاحب خو زمونږ ډیر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې داسې لګي هغه توب او داسې لګ انقلابیت شته دی ګرچې خپل دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپل ډیر نر نه یم خو نر سړی مې ډیر خوښیږي یا په دې معنی چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر په کیسه مطلب شو ځکه چې یو وخت سینه ګل ویلی چې زه ښځه یم نو ما بیا ورته ویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سینه ګل ډیره نره ښځه ده نو هغې ویل چې نه زه ښځه یم نو چې داسې نه زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښیږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غوسه دی نو زه لګیا ملګرو ته کوټې تقسیموم چې دې کوټه کې ته راشه او دلته ته راشه او دلته ته نو ډېر سخت مصروف ما شپتا بیا کس شاعران می بیولی دیو اغه سره مصروف ما نو دی کی اوسله راغه چې تراشه مړه سایل سیف ډیر غصه ده مال ولې هغه ته ما اول هغه ته کوټه ورکړه ډیره خ کوټه می ورکړه خزیده او خپاک ورسه منظم ورسه وای نه کنه هغه ډیر غصه ده ته زه دی اوس دا نور ملګری مم داسې دین تا ته معلوم دی چې 15 شپتا شاعران یو ځای کینو هغه دغه خوشالول او هغه سنبالول نو سایل سیف تراغلم په دې خپل ټول مصروفیت کې سایل سیف تراغلم څه چل دی سایل سیف خیر شه یاره وای دا څه کابل دی سړیا دا اوس کابل دی دی کې تورې پتی نشته دی او کابل مال سایل سیف دلته د کابل دی د مرغۍ پېم په کښته تلک صبر خو کز دا خلک زی په زی کوم اوس سایل سیف چرته صبر کوي د خلکو ته ویل هم دغه دالیزونو کې ولاړ ملتا سلک صبر لاندې ښکته شوم نو هلته دغه څه شي چایو د تورې چای مې قطې راوړل او د سایل سیف ته مې ورکړه چې ور مې کړه ما ته یاو کنه یاره دغه شی درله وایم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نک هم ځکه چې هغه خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې او نقد باندې او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و ستاسو ډېر نږدې ملګری و د یو انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی و خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیب انسان و موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ صاحب شاہ کی یو کارو چې هر جمعه به کتابخانه ته راته نو اول غږ به دا کو چې یله کاسه ده څه خوشتنه څه مسله خو نشته بلې نه بس خیر دی او که به رانغی نو بیا به ټلیفون کوو او موږ هم یو څلور پنځه ځلې چې داسې مشکل سره مخ شوي یو بل چا ته هم نه دي ویلي صاحب شاه ته به م ویلې و هغه به ما ته ویل چې راځه چې زو بس دواړه زو دا مشکل به خدای حل کړي هغه به چې لاړو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله ډېر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مور سره و ماشوم هغه وخت کې دا سنگر ماشوم دا مور سره و ما سره دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نه م راوسته نو ما سره یو شپه دوه وکړه صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې م کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم نو نشم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو ډیر کامیاب پروسه وا
شاهو دا کتاب ما چاپ کړه او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې زنګړې ذکر چې بي سواد او خو بیا هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي استاسو ډیر نږدې ملګری وو سیدونه زموږ د اوریدونکو سره شریکول غواړي
مروت صاحب کې یو خصوصیت چې په خبر ته براته نو هغه به ویل چې دلته بل څوک د سینشته چې زور سره شپه وکم او زما ور سره شپه تیر شي نو هغه به کله چې زما ملګری نو هغه وخت کې به دی راغی یو کتاب یې په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغی نو کاروان صاحب یې پېژندلی او هغه وخت کاروان صاحب رالېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي دی چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و هر شي ته داسې پارسه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده او نه به انډیوال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه یې ولیدلم نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره مې ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بیس کړه د تنباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وای چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورزي ته مې وویل زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخله دغه نه جنگی پوره کې خرڅېږي جنگی پوره نه یو چلم ویسا او تنباکو ویسا او کور کې کېده چې دا میلمه راځي چې لاړ دا چلم یې وکتل ډېر خوند یې ورکړه نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیره خان دیوالی شو. ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلی و، یو مې په دغه کې ساتلی و، کور کې ساتلی و. نو بیا په خبر کې ما سره شپه کوله یوازې، او بیا د وروستیو کې سعدالله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسې ملګری چې و هغه منډیوال شو. هغه سره به مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله، بیا بالتم ته کابل تم سو سو ځلی بوت. داسې شاعري م کړې وه چې د سندرغاړو دی ویلې و، هغه چاپ نه کړه، هغه باندې یو قسم شرمېده، ویل چې نه هغه ورکې که هغه مونږ ته هم نه ویلې. هغه هلته محلي سندرغاړو د شعرونه ویلي و، هغه یې داسې غیبه کړله وی ژوله. هغه به نو بیا داسې و چې کتاب به کتابونه به ما ورته چاپول، بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول، دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کواټ ناخواته د ده سیمه وه، نو دلته به ده کتابونه خرڅول. بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو، بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به واخ. نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی مونږ افغانستان ته لاړو، هلته هغې زینه مې د کتابونه چاپول، زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې، نو کتابونه به م چاپول دته. نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره. نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه د روغتون نه، وایي چې زه ناروغ یم او پیسې زه قرضدار یم، دا مې راوړي دي. ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې، کینسر شو بېچاره، دا دغه کینسر شو د معدې او داسې شي. نو ویل چې ته دا پیسې څنګه دغه کوم، چا ته ورکوم او څنګه؟ ما ورته ویل چې نه کار مروت صاحب محترم، دا پیسې ستا شوې، درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یې درته ولېږم. نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ، مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري، هغه مرسته وکړه، نورو ملګرو خارج نه یو ملګري نیم. نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یې دغه کړې، او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بوک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور، حافظ صاحب پروفیسر صاحب، هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بوک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله، او مروت صاحب ته ویسه په شیرپا روغتون کې دی. ورسره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی، زه نشم درتللی، نو تاسې زما په نمایندګي، ورسره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا، نظیف خان لالا، هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه، سړی په روغتون کې دی او خراب. نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخنی پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله، ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده، او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و، پروفیسر صاحب. نو دا درې کسان ورسره ول، او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې، انعام الله لالا نه واخیستې، راوړې یونیورسټي بوک ایجنسۍ نه. نو هغه نورې پیسې مونږ ورته وبخلې. نو خدای پاک کارونه و چې د پیسو نه پاتې نه شو، د تکلیف یعنی پیسو خبره نه وه، که د پیسو خبره وای نو مونږ نور هم پیدا کولی شوې، اسانه وي پیسې. خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده. بیا دی وفات شو. نو چې وفات شو، زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل، د ده کور پورې، کلي پورې. بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه، دا د کلی خان وایي چې بیا مونږ چې ملګرو دا خلکو چې ویلې وایي د کلی خان جنازې ته، وایي د دې خلکو جنازې ته نه راځي، خو وایي بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی، دا مونږ اوس پیژندو، دا خو ډېر خاص سړی دی، کابل نه کې خلک پیژني او کابل نه ورته خلک راځي، او دا هغه خان دی څه پیژنده چې دی څوک دی، خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی، خو بیا هم عمر دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی. بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب.
ډېره مننه دانش صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو، خوشاله اوسې.
ښاغلی خټک صاحب مننه، تاسې مننه، نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو، زما ژوند مو راوسپړه، ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې، ډېر لری لری بوتلم. تاسې د کارکونکو د راډیو د کارکونکو د اوریدونکو د ټولو نړۍ مننه، کور ودان.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، د دانش خپرندویو ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه
ورکړئ. जादूगरे लरे नाशनास्तर गे जोरवरे लरे Oh, oh, oh. بخوري او خوري وشي سما اوستا مين بخوري او خوري وشي زركي وڑے وڑے خبرے لری وڑے خبرے لری چڑکے وڑے خبرے لری بڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری ناشنا ستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال رادیو دا